په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو نوري هر کلی کوم او رچ په قطر کې د طالبانو د پلاوی او امریکا یا استازو ترمنځ خبري روانې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه فرشته انجلال زی وړاندې کوي.
قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو خبري روانې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي، او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن کیف ته ورسېد. خبر نو واوري. په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو خبري روان دي. هلته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ شوی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سوهیل شاهین پرون پر ټوئیټر لیکلی و چې دواړه خواوې به هڅه کوي چې د توافقنامې ورستي ټکي نهایي کړي. له دوهې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین نن د مسلې په اړه وویل
دا غوړتي ټکی کېدای شي نن خلاصې یا ځای سبا خلاصې، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی ترغیب وای ډېر ژر دی پای ته ورسول. ډېر امیدوار دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به وسي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د خبرو د دې دور په پای کې کابل ته روان دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د هماهنګۍ د زیاتولو او د حکومت او خلکو د ښه استازیتوب لپاره روزل کیږي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې د امریکا او طالبانو سیاسي استازي به دا وار په دوحه کې پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. وسلوالو طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې له حکومتي استازو سره به مخامخ خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو نو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی برابر شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لاندې څرګند کړي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس وایي په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل یو مهمه خبره ده. جان باس نن په کابل کې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د یو شمېر کاندیدانو سره کتلي دي. هغه پر ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د دوی لپاره ډیر مهم دی، او په دې اړه د کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان شوی دی چې د سپتمبر 28 کېږي. د جمهوری ریاست لپاره 3 تنه کاندیدان دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس وټاکل سو، د اول وار دی چې دومره لوړ رتبه امریکایي چارواکي کیف ته سفر کوي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې بولتن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین له خپلواکۍ او د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي، او بولتن به له اوکراینی چارواکو سره پر دې مسله خبرې کوي. جان بولتن تر دې یوه ورځ مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحد ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د ګاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولتن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغې هیواد ته ورسي. د بیلاروس چارواکو د دې کومه نیټه نه ده اعلان کړې. امریکایي چارواکو دا خبر لا نه دی تایید کړی، خو که داسې وسي بولتن به په تیرو 20 کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون ویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. دا هم نه د واضح سوي چې له جانسن سره په پلاوي کې چې غوښتل یې روسیې ته ولاړ شي د نورو غړو ویزې هم رد شوي که یا. خو په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته وویل چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده کړې او روسیې ته د تګ په پلان یې هم دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. د ایران حکومت وایي له امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په تلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که چیرې د ایران ګټې خوندي نه شي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په مسکو ته نږدې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړه مشران له مسکو بهر خبرو ته ادامه ورکوي او د خبرو یو اساسي ټکی به یې په سوریه کې روان بحران وي. پوتین او اردوغان نن د ژکوفسکي په ښار کې د روسیې د فضايي څېړنو د صنعت له یوې ځانګړې سیمې هم کتنه وکړه.
له فرشته جلال زینب مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې پرپورنو کې به واورئ چې په قطر کې نن د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روانې دي. له دوحې د امریکا غږاشنه راډیو خبري الوایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي.
ډېر امیدواره دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبان سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوي چې تر اوسه نمونه نه دي اعلان شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې بیرته هیواد ته راستانه شوي وایي د سولې په هیله بیرته وطن ته راغلي دي.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي. دې ته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپله هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او نور وطن را جوړ شي.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي بایومتریک دستګاوې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به ترې کار اخیستل کېږي تخنیکي ستونزې لري.
زمونږ تخنیکی ټیم همدې موضوع باندې کار کوي چې له خیر سره نن تر بیګا پورې او یا تر ناوخته نه هلس بجو د شپې پورې دا تکمیل شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغه وړي امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لرې کړي نه وي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او صفو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سله شرک 15 په صافه او وزي اوریدلې شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په امرسته وړاندې کوم. لومړی موضوع مو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې دي. په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نن پیل شوې. خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وایي چې حساس مرحله ته داخله شوې دي. طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین هم پر یو ټویټر تیر شپه البته لیکلي وو چې نن هڅه کیږي د یو توافق وروستي ټکي هم نهایي کړي. د امریکا غږ په دوحه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین چې له څو ورځو راهیسې دغه خبرې څاري همدا شیبه راسره له دوحې د ټلیفون په لیک دی. زموږ تخنیکی همکار ګمانم چې اشاره کوي چې له ښاغلي خاورین سره زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ټینګه شوې، خو په تیره خبرونه کې مې له ښاغلي خاورین سره په دې اړه خبرې وکړلې چې خبرې څه ډول پیل شوې او اوس کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیات روزنه پیل شوې ده او په هیات باندې د همدې نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم په راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدی شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی، او دغه مسله چې طالبانو هم پر انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون رابرسیره شوې ده کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه وه چې باید د دې هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
تر دا خو د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر وار د حیات په تیر دي ګیلمن دي او دا حیات داسې غړي باید وي چې د افغانستان په دې اتلسو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، یعنی ټولو سیاسي اړخونو نمایندګي باید کې اوسي. د دوی خبره دا ده.
بلې خاورین صاحب، همدا شپه بیا سره اړیکه ټینګه شوې، مخکې مې ورسره خبرې کړې وې، اوس به له ښاغلي خاورین واورو چې خبرې کوم مرحلې ته رسیدلې، هلته په دوحه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ خاورین صاحب، بلې بلې ایوب خاورین زمغه غوري، بلې ایوب خاورین، بله مهرباني وکړئ کاوریدونکو ته ووایئ چې دا خبرې چې نن پیل شوې وې سهار مهال تر اوسه هغه دوام لري، د خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی؟
خبرو کې پرمختګ خبرو کې تقریبا پرمختګ شوی دی. موږ د داخل د جریان هلته د نن خو خبرې غلا نه پرېږدي، اما دوه لوري په ظاهره وایي چې خبرونه وروستي پړاو ته رسېدلي دي. ډېر ښه دی د ورغې وروستی متن جوړ شي، او دا هم مهم اورېدلي دي چې ښاغلی خلزاد ډېر کال لري نن د شپې او یا سهار سبا کابل ته سفر وکړي. دا هم وروستی حال دی په دوحه کې د ملاقاتو.
ښاغلي خلیلزاد، په دې سفر کې طبعا کابل ته ته، خو آیا د توافق له نهایي کېدو مخکې دی غواړي لاړ شي؟ سرچینې څه وایي؟ او که غواړي چې هغه څه پرمختګونه چې تر اوسه پورې په دې دور خبرو کې د طالبانو له پلاوي سره شوي له هغو پرمختګونو د افغانستان حکومت هم خبر کړي، ځکه چې مخکې هم تل دا کار کړی او د افغانستان حکومت
داغه خبريږي او دا هغه سره به شریکيږي. نو طبي خبره ده چې د خبري یو ګورتي دي او هغه کوم چې ویډیو او هغه د کومه سره شریکوي او ورسته به ایلاږي.
تاسو چې خبرې نږدې څاري، له حتمان له د دواړو مرکچی پلاوی له استاو سره به کله هم ګوري؟ څه ویل کیږي تر اوسه پورې؟ خو داسې دی هغه پرمختګ چې هیله کېده چې په دې دور کې به ډېر ژر یو توافق نهایي شي، داسې نه ښکاري. دا ځل خبرې هم له پنجشنبې رئیس پیل شوې، او کچېرې هغه مخکینی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو خبرې ته ور وګرځو چې ویلي وو له سپتمبر میاشتې مخکې چې څلور ورځې ورته پاتې دي، دوی هیله مند دي چې د سولې یو توافق له طالبانو سره وشي، البته طالبانو سره. آیا ترکې لګېږي داسې له وضعیت ښکاري که نه؟
هو برعکس، تاسو دا خبره چې داسې نه ښکاري، زه دا وایم چې دلته داسې ښکاري چې توافق ته نږدې شوي دي، او هغه څلور ورځې چې ورته پاتې دي ګمان کوم یا دلته چې کوم څه موږ مشاهده کوو او ورسره بحث کې داسې څرګندېږي چې شاید تر هغې هم وړاندې دا کار وشي. دلته شاید شوی وي دا د مسودې لیکنه یو حقوقي ځانګړي استعدادونه غواړي، هغه باندې تمن وروستي وختونه یې دې کار غواړي، بیا خو درې ژبو کې دا جوړېږي. دا کابل ته ښاغلی خلزاد د خپل ځان سره مهم پرمختګونه یوسي او له هغې وروسته به یې تاسو بیا واورئ.
ډیر مننه ایوب خاورین د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال او د قطر پلازمېن دوحې له غزا چې د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمن د خبرونه هم پړاو پیل شوی لتیرې پنځشنبې ورځې راهیسې دا خبرې دوام لري او داسې هم لکه څنګه چې ښاغلي خاورین هم وویل حساسې مرحلې ته داخل شوې دي. د دغو خبرو په نتیجه کې دواړو لورو ویلي چې هیله من دي یو نهایي توافق حاصل شي. له د قطر پلازمېنه د وهي کابل ته زو په کابل کې هم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د افغانستان د حکومت د سولې مرکز پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره دغه چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له څو ورځو راهیسې دغه مرکز پلاوی په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولیږي. نور حال د خاطر پردیس په راپورټ کې
د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د څو ورځو راهیسې د یوې خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیز پلاوی نوملړ نه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایند ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي افغان مرکز پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچی پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین هم داشن ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یو شمیر افغان کډوال وای خپل هیواد ته د سولې په هیله راستانه شوی. زیاودین چې نوې له پاکستان هیواد راستون شوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کته هم د کډوالۍ او اوسنۍ ژوند دوړل کډاونو سره مخ دی خو د سولې او امنیت په هیله هیواد راستون شوی. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز وای د جګړې ښکېل غاړې د افغانستان د سولې لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه پورته کړي، ځکه چې دا یو بې ساری فرصت دی چې په اوس وخت کې رامنځته شوی. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي کابل کې هغې کورنۍ ته ورغلې چې تازه هیواد ته راستن شوي او د سولې په اړه ورسره غږېدلې ده.
تقریبا روزه
درې دېرش کلن زیاودین هیواد ته تازه راستون شوی کډوال دی چې د جګړو او ناامنیو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی و. د یوولس کاله په پاکستان کې تیر کړي او دوه میاشتې وړاندې له خپل څلور کسیزه کورنۍ سره افغانستان ته راغلی چې اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کاسۍ په دوکان کې شاګرد دی. زیاودین وایي په دې تمه هیواد ته راستون شو چې دلته به یې ژوند ښه شي او د سولې په فضا کې به ژوند وکړي.
زما غوښتنه او تمه دا ده چې طالبان او دولت د سره یو ځای شي، په هیواد کې مو سوله راشي، جګړې او وینه تویدنه ختمه شي. طالب حکومت یا امنیتي ځواکونه دوی ټول افغانان دي، کومه مرجوبله چې هر ورځ دواړو لورو ته اوړي بېفایده ده.
هی تلفات بین خود که میگن بیفایده است که چی کنیم.
ضیاءالدین وایی که ته هم نه په پاکستان او نه هم افغانستان کې ژوند خدای خود دې لپاره چې افغانستان یې خپل هیواد دی او د سولې خبرو اترو ل راپورته کې دوه سره ورته تمه پیدا شوه چې دلته وسیږي. نوموړی یوازنی افغان کډوال نه دی چې د جګړو له امله کډوالۍ ته اړ شوی، بلکې د په شان سلګونه زره افغانان له هېواده بهر د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه ولی بیا بل هغه کډوال دی چې ده هم د خپل عمر ډیره برخه په پاکستان کې په کډوالۍ تیره کړې او سولې ته د خوشبینۍ په اساس د افغانستان هلمند ولایت ته راستون شوی.
اوس په دې خاطر باندې موږ راغلو چې دلته د سولې خبرې دي، دته ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا زه خپل هم خوشبینه یم چې الله پاک په وطن کې سوله راولي او موږ وطن را جوړ شي.
که څه هم د افغان کډوالو په اړه تازه شمېرې په ډاګه شوې نه دي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې ایران او پاکستان ته شاوخوا 4 میلیونه افغانان کډوال شوي چې تر ډېره بریده لامل یې جګړې او نام نه دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په افغانستان دننه او بهر د سولې خبرې اترې روانې دي او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خبره د افغان سولې په تړاو له امریکایي لوري سره د توافقنامې په وروستیو کېدو هڅې روانې دي. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا د سولې لپاره اوسنی روان بحث یو فرصت ګڼي او وای چې افغان حکومت او طالبان ته پکار ده چې ترې ګټه پورته کړي. د دغه مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی:
زه فکر کوم افغانستان ته یو بهتر فرصت برابر شوی دی چې دغه حالات د جنگ او څخواوړي اصول ته، مګر دا فرصت څخه استفاده کول ډیره مهمه دي چې په هغه کې ټولې خواوې او ټول اړخونه چې په جنگ کې دخیل دي دا دوی مسؤلیت دی چې څنګه دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي چې دا اوسنی کم د سولې بهیر چې روان دی او دغه کم سولې تفاهمنامه چې امضا کیږي به دا د دې لامل په افغانستان کې یو حقیقي سوله راشي او د یو نوي جنگ پیل نه وسیږي.
باورونه دا دي چې دا مهال د یو شمېر افغانانو ذهنونه له طالبانو سره د سولې لپاره چمتو شوي او افغانان هیله مند دي چې ژر تر ژره دې پایداره سوله راشي. خو د ځینو په باور که د سولې اوسني روان بحثونه مدیریت نشي د جګړې د دوام اټکلونه کیږي او افغانان به بیا د ضیاءالدین او اغا ولی په شان دې تار شي چې نورو هیوادونو ته مخه کړي او د سولې راتګ ته سترګې په لاره وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاوې تخنیکي ستونزې لري. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملهم دا ستونزې مني، خو وایي چې د دغو دستګاوو د تخنیکي ستونزو دغه تخنیکي ستونزې به ډېر ژر حل شي. اکرم الله اکرم پرې راپورټ لري.
د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د بایومیټریک دستګاو استعمال خو د دغه دستګاو د تخنیکي ستونزو په اړه جدي اندېښنې. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي وایي دغه بایومیټریک دستګاوې قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د سرچینې په وینا د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل یاد تخنیکي ستونزې مني، خو وایي ژر به حل شي. دی وایي د دغه دستګاو واردونکي کمپنۍ درملوک سره د کمیسیون تخنیکي ټیم د همدغه ستونزو پر حل کار کوي.
درملوک والا کمپنۍ والا کوم انجینر صاحبان چې دلته راغلي وو دوی او زموږ تخنیکي همکاران دوی ټول په دې موضوع باندې کار وکړ. نن دا موضوع خلاصه شوله او موږ عملا همدا اوس دلته زموږ تخنیکي ټیم همدې موضوع باندې کار کوي چې له خیر سره نن تر بیګا پرې او یا تر ناوخته نه هلس بجو د شپې پرې دا تکمیل شي.
خو هغه سرچینه چې ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل فکر نه کوي چې د بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې د حل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 1000 نوي بایومیټریک دستګاوې رانیولې چې د پخوانیو 2000 دستګاو سره یې شمېر 9000 دستګاو ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس چې اوس مهال دغه دستګاو بسته بندي روانه ده او د رواني سنبلې میاشتې په 8 نیټه به ولایتونو ته استول پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک دستګاو کې د موجوده ستونزو په حل کولو ونتوانیږي نو پراخه درغلیو او ګډوډیو ته به زمینه برابره کړي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ هم د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک دستګاو د تخنیکي استعمال په اړه اندېښنه لرو او د رای ورکوونکو د هویت د تثبیت لپاره چې کومه بسته په نظر کې نیول شوې ده له بده مرغه ډیره روښانه نه ده او زموږ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزې لري او دا چې د انتخاباتو په ورځ به په کوم شکل مدیریت شي له شک پرته د اندېښنې وړ ده. زموږ هیله دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې جدي واوسي. که د بایومیټریک دستګاو ستونزې حل نه شي نو د انتخاباتو په ورځ به پراخه درغلۍ وشي او ګډوډي به رامنځته شي. د یادول وړ ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغه دستګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وي. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رای چونې په ورځ د بایومیټریک دستګاو نه کار او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وي چې د رای چونې په ورځ یې پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هماغه مهال ډاډ ورکړی و چې په ولسمشریزو ټاکنو کې به د دغه دستګاو ستونزې حل کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران له امریکا متحده ایالاتونو سره د خبرو لپاره شرط کې خود ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحده ایالات پر ایران بندیزونه لری کړي بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. پر به ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر وای تر هغه بل امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هوا د واشنگتن بندیزونه نه ویل رسوي. د خبره د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په وینا کې وکړه چې د دې هوا په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبرې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې روحانی یو عالی مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو پر رامنځته کېدو سره به له نوموړي سره وګوري. هغه هم در زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونېشګاري. د شغلی ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحانی غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اگست 16 د ولسمشر ټرمپ د خبرو په دوام کې وویل چې که و پوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وخو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحانی په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کیږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوه برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري. خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې هیواد هیڅ کله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سولیزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دوه هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دی. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو لا پیغامونو
پروان خبرې کوم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د زربي سیمې څخه. موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دي باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي. باید داسې نه چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تېرېږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو. خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي او زموږ د حکومت نه دغه خواهش ده چې خام سرکونه چې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او پیدې نور زموږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
کاکر د کندهار څخه فیصله په تماشا کې موږ د ویزا چې مالیه افغانستان د ټول ویزا چې مالیه باندې او ښاغلی رئیس موږ د حکومت چې دغه د تقاو د مامورینو تقاو چې تاسو په کال کې یو اړ یو کوي نو دا خو د یو مامور شخصي پیښې دي حکومت څخه ګرځولې ځینې په خپل کې په فارم یې کوي نو اوس یو ځای د حکومت سره پرچی دي حکومت پیښې نه کوي ولې دا یو ځای یو مامور نو هیڅ نه هغه یو خپل کار کوي چې یاس یو کور ته جوړ کی یا یو دکان ته جوړ کی یا یو ویټ یو دکان ته خلاص کی نو دا به بهتري او کبه دا به بهتري چې دا شکایتونه دي او دا تقاوت مامورین او څونه زیر ولکېږي او دا پروسه ورځ پروسه ده خو له اورسلنده سول چې واسه کابل او بس د خصوصو چې دا ده تقاوت کار څخه نه پاسې خيږي دا په یو میاشم نه شخص ولای نو زما پر وزارت مالیه باندې هم دا زغ دی او خدای شرف باندې باندې هم دا زغ دی بس نور مخ وخت نه نیسم و سلام د خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کورمو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم خبرو په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوري اسنوريل تاسو اجازه غوړم خو زما